د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچي پلاوی وای د سولې د مذاکراتو لپاره ل خپل خوا د اجنډا طرحه طالبانو ته سپارلې ده. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میر جان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 15 ورځنی کمپاین په ترڅ کې 9,900,000 ماشومان د دغه واکسین لپاره په پام کې نیولې دي. نوموړی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغه وژونکي او د تل لپاره له فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا د پتیرا بیا په هغه سیمو کې چې منګه واکسیناتورانو سکولای کور په کور کمپاین پلي کی کورنۍ کې لطف کی خپل ماشومان روغتیاي مراکز ته دوځي او همدارا سایر تیمونه چې په کلو باندې کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکونکو ګډون کړی دی. وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 59 مثبت پیښې ثبت شوې او یو علت یې دا بولي چې شاوخوا 3,300,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین د مخکنیو کمپاینونو څخه محروم پاتې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پښا تمبولو او د ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې حملې مخه ونیول. نوموړي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د صادق په نامه معاون د کتې لایزري ده 15 تنه د طالبان وژل شوی دی او څو تنه زخمیان دي.
خاغلی اسیر په دغه نکته کې خپل لور ته د یو سرتیری د ټپ کې دوه خبره ورکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویل چې تیر ورځ د کندهار په ژیړی او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخونی ولاو پر هغوی د بریدونو او نښتو په پایله کې 15 طالبان وژل شول او 8 نور ټپیان شول. طالبانو په تخار او کندهار کې د ډلې ته د اړول شوو ځینو په اړه د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موترزانو د ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو دفتر وتاړل دي. ولایت د مرکز میدان ښار نرخ او جلریز په ګډون د شپږو ولسوالیو دغو اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کېږي. دغه اعتراض کوونکي غوښتنه کوي تر هغو چې په الکترونیکي تذکرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوي لیکل شوی دوی به خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي او د دغه دفتر مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ نن په یو خبره کړې خبر پانه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې وخت او مشخصه سیمه یې نه ده یاده کړې او یوازې دومره ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي په وژل شوو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پوځ پر سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پوځ د دغو عملیاتو په پایله کې د درېیم مشکوک کس د نیولو خبر هم ورکړی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغې ویاند کیرا ایرمش نن یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ظاهرا ناوالنی د محکمې په جریان کې خبرې کوي. نوموړی ستر قانون ماتونکی بلل شوی. 44 کلن ناوالنی چې له تېر اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم پولیسو ونیوه او هغه د خیمکی ښارګوټ کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال کړ. د نوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل ماکل سره وویني او نه پوهیږي چې هغه په څه ډول وضعیت کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکس نوالنی نیول غندلی دی. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی. 52 کلن لی جای یونګ مخکې د جنوبي کوریا د ولسمشر پاک ګیون هی یو همکار ته د رشوت ورکولو په تور په 2010 میلادي کال په 5 کلونو بند محکوم شوی و. هغه ویلي چې کوم غلط کار نه دی کړی او وروسته یې سزا کمه شوه او د استناف غوښتنې په نتیجه کې په زندان کې د 1 کال بند له تېرولو وروسته خوشي شوی و. سترې محکمې د هغه دوسیه بېرته د سیول عالي محکمې ته استولې وه چې نن یې دغه نوی حکم صادر کړ. د سامسونګ کمپنۍ عواید د جنوبي کوریا د کورنیو ناخالصو اوایدو په سلو کې 40 جوړوي. او په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه 2 اویا لوبغاړي وروسته تر هغې سخت قرنطین شوي چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني خبرو د نوې مرحلې لپاره خپل اجنډا جوړه کړې او په قطر کې مقابل لوري ته سپارلې ده. د پولیو ضد ناروغۍ کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو.
لا هم ذهنیت زمونږ د کورنۍ په شمول د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومانو ته د پولیو واکسین واچول شي.
په دې اړه به د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې ښاریانو په زهري موادو د مرغیو د ښکار په وسیله د مرغیو نسلونه د ورکاوي له خطر سره مخامخ کړي.
کوم ځای کې چې واوري هلته ایره راپاشو غنم یا وریجو کې ملتان اخیره او دا مرغیو ته شو په دغه ملتان باندې ډېر زیاتې نیول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې حکومت د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته له خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړې. پورسي برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي. سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا جوړ کړي او طالبانو ته سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړي ازادۍ رادیو ته ویل د دولت د مرکزی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړی توبونه هم په کوته شوې دي. پرون له څلور ورځنی ځنډ وروسته دواړو لورو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړې. د راپام وکړې له کابل د راپور ته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکزی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړی توبونه هم مشخص کړي او دا اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک خپل مرکزی پلاوی ته سپارلی دی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکي یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوي هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دي.
د اوربان کې په مسایلو د نظام کې او په نورو اجتماعي خدماتو په دې مسایلو کې دوی سره دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنی لکه د لومړیتوب خبره مني خو داسې نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب
ها خوانند. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاویو مشرانو او یو شمېر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړي دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجی انوري
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي ټیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په هکله خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شوې هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشې کېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلی. ښاغلي صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي، د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرالله صالح زیاته کړې، اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څېر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې دا وي چې ورځ ازادېږي. خو د ستونزې د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو د 15,000 زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل ښه نیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو دا هم ویلي چې له زندانه خوشې شوي ځینې طالبان بېرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د اف ام په 100.5 چپه په ټول افغانستان کې صفا اوریدلای شي. په افغانستان کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې ښایي له 2.5 میلیون زیات ماشومان د هیواد د روانو ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اوسیدونکي ولایت خان وایي 14 میاشتنۍ خورزۍ عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزن وهلې ده. ولایت خان ازادي راډیو ته وویل د کوچنۍ عالیه یوه پخه فلج ده او له دې امله ټوله کورنۍ ورته اندېښمنه ده. دیوی په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپله خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین نن په ټول افغانستان او 14 ولایتونو کې پیلېږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
ښاغلی نظری وایي له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د ده په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمېر ولسوالیو کې دا شمېر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې دی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د اسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو له مخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړي. وړاندې د دغې ډلې پوځي ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دا دي چې واکسینونه ماشومانو ته په جماعتونو کې وشي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دې وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کېده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسؤلین له کورنیو د دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالله احمدزی او د ننګرهار اوسیدونکو بادام احمدزی چې خپل هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنیو همکاري اړینه بولي.
ټولو کورنیو او میندو پلرونو څخه دا غوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین موږ خپل ماشومان ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د پولیو واکسین توران راځي ورته اچو ورته ورکوي. خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورنۍ په شمول د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. خو اوس واورئ چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ د شیبه له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. راسخ صاحب، مننه چې خبرونې ته مو زموږ بلنه ومنله. کمپاین څنګه روان دی دا شیبه؟ له کوم ستونزو سره مخامخ شوی کنه؟
مننه له تاسو نه. سلام او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. او بیا هم مننه کوم چې تاسو دې پروګرام ته ځانګړي راپور درلوده. واټنم دا پروګرام څنګه چې تاسو په راپور کې هم یادونه وسوه د یو لړ ننګونو سره مخ دی. دا ننګونې د 2013 کال نه راپدی خو مخصوصا په جنوبي حوزه کې پرتې دي چې د دې لامل ګڼ شمېر ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. او دا مهال نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه ده راپور شوې. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی.
په
چرت یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي، هلته سړه او هوا ډېره ده، لکه د بامیان، غور او دایکندي ولایتونه. په دې ولایتونو کې کمپاین د دغه سړی هوا له وجې نه پلی کیږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلی کیږي.
تاسو صاحب، او به تاسو مخکې یادونه کړې و د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان د کمپاین د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي او که نور ولایتونو کې هم دا 2.5 میلیون ماشومان شامل دي چې د نورو ستونزو له کبله له دې کمپاین نه پاتې کیږي؟
دغه 2.5 میلیون ماشومان چې مخکې هم نظري صاحب دې یادونه وکړه، البته دا په لومړیو پړاوونو کې د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېدل. اما له بعد د مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیون نه د دې شمېر زیات شو، حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوی دی 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3.3 میلیونه ماشومان کې داسې بیا هم هغو سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي. دا شمېره له بده مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي بلکې دا زیاتیږي.
او دا همدغه درې ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، که نور ولایتونه هم په دې 3.5 میلیونه ماشومان.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنگو جګړو د نام نه یو او د کمپاینونو د ممانعت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا په دې 3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغه ژمنه کړې ده چې په ځینو ځایونو کې په ځینو سیمو کې باندې هغه سره، یعنی په مجموع کې بل د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي، نو سره له دې چې دا ژمنه مهم ترلاسه کړي، د بیا ولې 3.5 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
تاسو ته معلومات شته چې کله دغه کم دریځ چې طالبان ونیو د کمپاینونو مخنیوی یې کوو، په هغه لومړیو وختونو کې د دوی دریځ لږ څه سخت وه، هېڅ ډول واکسیناسیون فعالیتونو ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی بیا ویل چې په روغتیایي مراکزو کې، جوماتونو کې، همداراز په کلو کې، نه کور په کور په چیر باندې تاسو کولای شئ واکسین ماشومانو ته پلي کوي. په دې تګلاره باندې هم موږ مخته لاړو، دوی څه انعطاف وښوده. اما له بده مرغه همدغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې رانغلل. ډېره کمه کچه یا ټیټه فیصدي باندې تر پوښښ لاندې راغلل. خو بیا هم دا کومې خبرې چې اوس روانې دي، او کم په ټویټ چې د طالبانو سیاسي دفتر ویان هم خپور کړی دی، موږ د بېلابېلو لارې نه دا هڅه کړې ده د زرګرو ملتو د ادارو نه، په تېره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل په اصولو او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې د هغوی د شرایطو له مخې به پروګرام مخته ولاړ شي. که څه هم موږ په تېرو کلونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې جومات په جومات په کلي په کلي کمپاینونه مخته بوتل، خو همدغه 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې د نه لاسرسي ول و دام تر پوښښ لاندې راولای ونه سو، ډېره کمه کچه ماشومان تر پوښښ لاندې راغلل. نو زمونږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې له لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي یا کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلی شو. ټینګار مو دا دی او په مشخصه غوښتنه مو هم کړې ده په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې 4 پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو. او ډېر ټینګار هم په همدې 3 میلیونه ماشومانو ځکه دی چې دا ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته له بده مرغه د نورو رفاهي خدماتو څخه هم ټولنه بې برخه ده. هلته حالات ستونزه شته، د لار از د خوارځواکي ستونزه ده، د روغتیا د چاپیریال یا د حفظ صحي ستونزه ده. د دې وجه نه په عمومي توګه د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی، دا ماشومان ډېر د پولیو د ویروس د اخته کېدو په خطر سره مخ دي، نه دا چې د دې خطر سره مخ دي بلکې د دې لامل کېږي چې دا ویروس نورې سیمو ته هم د دغو ماشومانو له طریقه ولېږدول شي او نور ماشومان هم اخته کړي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپلې و تازه پریکړه کې د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره بندیانېږي. ښاغلي صالح په دې اړه څرګندونې نن د سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل راپور کې کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو کار بولي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي، هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د ناوړه اعمالو په تور نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی وي، تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلي صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي تر څو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او تروریستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیه تکمیل شوی دی هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د تروریستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
خغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هر پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی، نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسئولیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسئولیت نه لري،
صدور حکم اعدام را ندارد.
له دې سره هم مهاله طالبان بیا وایي له بندیانو سره د هر ډول ناوړې کړنې غچ په اخلي. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلي صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پېښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمي نوري ورور ابراهیم آسم په موټر مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې یو کس پکې ټپي شوی دی. له دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې خو ځاني زیانې نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه ښځینه قاضیانې د نامعلومه کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوې او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې باوري چې ماشومانو ته د وسلو په څیر د لوبو د وسایلو اخیستل کوم توانونه لري.
یو مرګړی په کور ته لاړ مرور او بس چې راوته زو ته تمبینا شاته پټ شوی ورډز چې په کو داز نه میپیشته اوس ما غداخ پکې دي.
د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي. اوریدل مه هیروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د عسکرو لخوا د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه څرګندوي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارد هغه عسکر چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي څاري. په دې اړه د صفي الله ستانکزي په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسکر ساري چې په واشنگټن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه د لوړې مراسم پر ځایوي چې د ځینو بریدونو ویره زی. چارواکي وایي د ملي ګارد 15,000 غړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگټن ته پرسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی مشر راین مکارتي وایي چارواکي دی او داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. مکارتي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پوښتنې په جواب کې چې د څنګه دی وی احتمالي داخلي حمله په اړه اندېښمن دی وویل.
اټس کلیرلی سمثینګ وی نیډ ټو بی کانشس اف انسايد دی انټایر فورمیشن.
واضح ده چې موږ باید د هغو ټولو نارینه او ښځینه وو له تشکیله خبر ووسو چې دلته د کپیټول یا کانګرس ودانۍ دننه د دغو عملیاتو لپاره ګمارل شوي دي. موږ هغوی د اف بی آی له لارې معاینه یا ارزوو، نو موږ دا پروسه مخته وړو او هر یو چې د دې عملیاتو لپاره ګمارل شوی دوه درې واره له نظره تیرو.
هغه وویل قومندانان باید د خپلو عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاډ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نښه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بی ایس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې د دفاع وزارت د لوړ پوړي ملکي مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای وبللې. جنرال هوکانسن وویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې او خفیه ادارې یا سیکرټ سرویس په همغږۍ مخته ځي. تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا پخوا له پاو سره تړلي دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگټن او ځینو نورو ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. کاوړي مظاهره چان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیسو سره په نښته کې د 15 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ژوبلیدو راپورونه هم ورکړل شول. په وژل شویو کسانو کې یو تن پولیس شامل دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په
دوهم نیمایی که د ازادۍ رادیو دوا اونیس پروګرامونه خبرو خودش بعد مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری ته غوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او پر خپلو جرمونو هم اعتراف کوي. ښاغلی صالح چې له څو میاشتو راهیسې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی دغه غوښتنه نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې او ویلي دي چې په دې کار سره به نور یو درس واخلي. په تخار او کندهار کې هم چارواکي د طالبانو د حملو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په تخار کې د طالبانو د لیزري قطعې د مرستیال په ګډون 15 طالبان وژل شوي او د افغانستان دفاع وزارت هم د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو او بریدونو په ترڅ کې د طالبانو د 15 غړو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. چارواکي هیله مند دي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 9,900,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو معترضانو دی ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکرو دفتر وتاړه. معترضان وایي دا کار په دې خاطر کړی دی چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. د پاکستان پاوز په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستاني دي طالبانو د تحریک د دوه غړو د وژلو خبر ورکوي او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني ماسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو.
لکه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، د روسیې د حکومت منتقد الکسی ناوالنی چې پرون مسکو ته پر رسیدو ونیول شو تر اوسه په زندان کې دی. د ناوالنی مدافع وکیل وایي چې له خپل موکل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل.
د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي پولیسو پرون ماخوستن ناوالنی وروسته له هغه ونیوه چې له برلین څخه مسکو هوایي ډګر ته ورسید. د دوی په وینا ناوالنی اوس هم په زندان کې دی او هیڅوک له ده سره تماس نسي نیولی. د ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې وروسته له هغه چې ناوالنی هوایي ډګر ته نږدې د پولیسو یو مرکز ته انتقال سو له ده سره یې د اړیکې نیولو اجازه نه درلوده او د ده روغتیایي وضعیت هم ناڅرګند دی. د ناوالنی د فساد پر ضد ادارې مدیر ایوان ژدانوف او د ناوالنی ویاند کیارا یارمیش نن سهار وویل چې دی په خیمکی ښار کې ساتل سوی دی. یارمیش زیاته کړه چې چارواکي ناوالنی ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو مدافع وکیلانو سره وبیني. د روسیې پولیسو ناوالنی برای مخستن په هوایي ډګر کې د پاسپورت د کنټرول په غرفه کې ونیوه. د روسیې د زندانونو ادارې ویلي چې ناوالنی د فساد له تور سره په تړاو د خپل تعلیقي محکومیت څخه د یو شمیر سرغړونو په خاطر نیول سوی دی. پر ناوالنی دا تورونه په 2014 کال کې پورې سوي وو. د روسیې د زندانونو ادارې په اعلامیه کې راغلي چې ناوالنی به په دې اړه د محکمې تر فرمان پورې تر څار لاندې وي. الکسی ناوالنی د تعلیقي حبس له شرایطو د سرغړونې په خاطر تر 3.5 کلونو په بند محکومېدای سي. د روسیې پولیسو پرون ماخوستن ناوالنی له برلین څخه تر رسیدو یو ساعت وروسته ونیوه. دی په برلین کې تر درملنې لاندې و. ناوالنی ادعا کوي چې دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په زهرو مسموم کړای سوی و. امریکا، جرمني، اروپایي ټولنې، کاناډا، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د بشري حقونو مدافع ډلو پرون مخستن د ناوالنی د نیول کېدو اقدام غندلی دی.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې، په کندز کې ښکاریان د زهري موادو په وسیله د مرغیو ښکار کوي چې له دې سره د ځینو مرغیو نسل په کمیدو یا ورکېدو دی. په دې ولایت کې د مرغیو ښکار د ځینو لپاره د عاید په یوې سرچینې بدل شوی.
هغه مرغان چې د ژمي په سړه هوا کې کندز او شاوخوا ولایتونو ته راکډه کیږي ښایي په دې نوي خبر چې دا سیمه د جګړو له کبله یوازې د انسانانو لپاره نه بلکې ناقانونه ښکار مرغانو لپاره هم خطرناکه کړي. د کندز دښتې دا مهال د مرغانو له هغو ښکاریانو ډکې دي چې د ښکار لپاره د زهري موادو په شمول له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د ښکار دې بڼې د افغانستان په شمال ختیځ کې د ځینو مرغانو د نسل د کمیدو اندېښنې پیدا کړي. قزلاق، شاروګانې، شمتورې ساچ او نورې ښکار شوې مرغۍ په بازار کې یوه دانه له 10 افغانیو نیولې تر 150 افغانیو پورې پلورل کیږي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 15 کلونه امین الله چې له 10 کلونو رئیس ښکار کوي وایي که څه هم دا مرغۍ په دام کې نیسي خو داسې ښکاریان شته چې د زهري موادو په ذریعه مرغۍ ښکار کوي.
موږ بادي باندې مولو، چرۍ باندې مولو، جان باندې نیسو، او بعضې وخت د واورو موسم شي بیا ملاتی راخلو. کوم ځای کې چې واورې هلته ایره راپاشو هغه ځمکه تورو مرغۍ فکر کې چې همدا وچه ده، هلته دانه بیا دلته غنم یا وریجو کې ملاتین اخیړو او دا مرغۍ تاسو په دغه ملاتین باندې ډېرې زیاتې نیول کېږي. دا بیا راوړو بازار ته خرڅو، هم موږ ته ګټه ده او هم خلک اخلي دنه استفاده کوي.
په زهرو د مرغانو دا ډول ښکار د چاپیریال ساتنې کارپوهان اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست د چاپیریال د ساتنې کارپو محمد رفیع ایوبی وایي په شمال ختیځ زونه او په ځانګړې توګه په کندوز کې د ساج، شاروګانو، قزلاق او نورو مرغانو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان د دام پر ځای د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي.
د کندوز پرندای مشهورې کې است بودنه است، کبک دری است، کبک قنوري است، چند نوې دیگه از این پرندگان است که در
افغانستان در کندوز په ځنګلونو او دښتو کې هر ډول مرغان موجود دي چې مشهورې مړزان، کبک کناري او کبک دری دي. خو له بده مرغه پرته له دې چې خلک د دې مرغانو په ارزښت پوه سي، ښکاریان یې د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي او دې وضعیت موږ اندېښمن کړي یو.
ښاغلي ایوبي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه مرغانو ته په دښتو کې زهر شیندل نه یوازې دا چې مرغان زیانمنوي، بلکې د نورو ژوو او نباتاتو لپاره هم چاپیریال زهر جنوي. د نموړي په وینا که څه هم حکومت د ښکار دا بڼه منع کړې، خو په دې ولایت کې لا هم د مرغانو او وحشي ژوو ناقانونه ښکار ادامه لري. د کندز د کرنې، مالدارۍ او بلګونې د ریاست د حیواني روغتیا د امارت چارواکي وایي مرغان د فصلونو او چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم رول لري او ډلهیز ښکار یې پر فصلونو او چاپیریال ناوړه اغېزه کولی شي. د دغې ادارې یو کارکوونکي سید قنداغا مسوی په دې اړه وویل
پرندگان در اینجا از بین بره، یعنی اینمی ملخ ها باز هجوم میرن بالای حاصلات ما، حاصلات ما را از بین میبرن.
کله چې مرغان د ښکاریانو له لورې له منځه یوړل سي، نو زموږ شنه فصلونه او باغونه د مضره حشراتو او د ملخانو له ګواښ سره مخ کیږي او له منځه یې وړي، ځکه چې همدا مرغان دي چې د ملخانو او نورو مضره حشراتو مخه نیسي. که د مرغانو شمیر کم سي یا یې نسل له منځه ولاړ سي، ملخان به د کروندګرو شنه فصلونه له منځه یوسي.
روغتیا پالان د هغو مرغانو د غوښې خوراک انسانانو ته هم زیانمن بولي چې په زهرو ښکار شوي وي، ځکه د دوی په وینا مرغانو خوړلي زهر د دوی په وجود کې پاتې کیږي او د انسانانو وجود ته داخلېدای شي. د کندز خلک وایي پخوانیو کلونو کې د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړې توګه کندز ته د ژمي او د پسرلي په موسمونو کې له نورو هیوادونو څخه د ډول ډول مرغانو سیلونه راتلل، خو اوس جګړې، د ځنګلونو له منځه تللو، وچکالۍ او غیر قانوني ښکار د افغانستان د شنه اسمان غېږه پر مرغانو هم راتنګه کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته می نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تومانچه، کلاشینکوف دا مصاله ای.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادی راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې تر څنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
توفک او تمانچه.
دا دې ولې خوښیږي؟
همدا مې خوښیږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزین سو پرکه مرمۍ کولولې کولولې هغه باندې
موزین سي کلاشینکوف دې دازم کوي؟
او د سی ورکه مرمۍ کولولې کولولې هغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ور جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروت و، دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله، یو ملګري پسې کور ته لاړم وروره، بس چې راووته زه ته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوش سرې پې را روان شو، نن شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې مندې دا لوبې وکړي. تمانچې یې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې، زه هم قلم دی ولا لاس کې ورکړي، کتابچه دی ولا لاس کې ورکړي، درس و تعلیم دی پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خوار شوی دی، زار شوی دی، باید چې دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومانو کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مپوښتلی دي.
موټرګی مې ورته اخیستی، کور کې په ما کې مصروفه ده، موټرګی خپل ګرځوي، څنګه چې ده نانځکه مې ورته اخیستې ده، ایوا لور مې ده، مطلب هغې ته مې نانځکه اخیستې، په هغې مصروفه ده، بس هغه سات تېرۍ په ما کې باندې کوم شی نه شي. مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه ساخته کې تماشې دی، ټانک دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغې نه جدن فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پرې تیر شي، او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغتې واخلي چې آینده مطلب دغې شیونو نه چې دی جنجالونه جوړېږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال، جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
دا په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوښۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو دپاره د لوبو د ساتیرو د بازویو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیرې سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوې ده، موږ به ټوله د سلاح او توپک او د دغه اسلحو څخه ډک دی. اطراف مو هم، شاریات مو هم، ټوله دغه موږ وینو. جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي، هغوی داسې فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غښتلتیا او داده د هغو تمثیل کوي. تر ډېره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکۍ وینو، دغه د جنګ ابزار وینو، توپنچې ورسره وینو، فقط دغه تمایل یې دغه ته دی.
کوم شیان تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره یې ګوري اوس خطرونه راته واضح کړئ؟ مثلا جنگی د لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفي اثر کولی شي؟
ابزار یا د توکي یا دغه اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی په روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بد اغیزه کوي، ذهن یې جنګي کوي. جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي، دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي، او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې توکته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم ام داووس په دغه شیانو لوبي کې دوی ته جسمن کوم توان رسولې سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشتې دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګه پورې رسولې دي نو خطرونه دا غدي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بل اوس څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري ووسي
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي داسې ذهنیت جوړونه وسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کی
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه د نجونو هغه ننځي کې د هغه جامې او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کښتي به جوړېدل نور په موهید کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکا او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي
کله چې جوړي یو نوکی جوړی فلزان ته کور جوړی دا دغه ماشوم والی څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي فکری روزنه ده الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړي کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه دروبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي یعنې موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي ماشینالات جوړ کړي کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري هغه تیوریکي فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانګ دا ورته ورکړو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانګ توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي بالاخره تمایل یې هغه ته پیدا کېږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري ډېرې تمایل ودغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې
ډېر مننه ژوندي اوسئ
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه ستړي مشي د لوبو له میدان یوې بلې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ آیا په هیګي چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې راتلونکي لوبې کله او کوم لوبډلو سره دي پروانه خبرونه کې به په اړه حال درکړو دا به هم ووري چې په بامیانو کې د واوري په سر د سکی سیالۍ پایته ورسېدي څومره لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه او که وختونو د نیزبازۍ په اړه هم یو مطلب لرو هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
نن
درې ورځې وروسته افغانستان د ایرلند په وړاندې افغان کرکټ بورډ وایي د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ به د روانې جنوري میاشتې په 20مه پیل شي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلو اوسمهال په متحده عربي اماراتو کې سخت تمرینونه کوي چې د یادو لوبو لپاره تیار شي. دا درې سیالۍ به د جنوري په 20مه، 23مه او 26مه نیټه د ابودوبۍ په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د آزاد مبارزو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتکوی د ورځو کې سخت تمرینات کوي چې په کابل کې د خپل برازیلی سیال په وړاندې بریا خپل کړي. هغه پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې تازه انځورونه خپره کړي چې پکې د سخت تمرین کولو په حال کې لیدل کیږي. د راتلونکي لمریزې میاشتې په 20مه نیټه په کابل کې د خپل برازیلی سیال لیونار دوبار بوسا په وړاندې لوبه ترسره کوي. دا لوبه به په ټي جی ایف سی سازمان کې ترسره کیږي. دا به لومړی ویچه په افغانستان کې دننه د آزاد مبارزې داسې یو لوی لوبه ترسره کیږي. او پاکستان ته د نړیوال کرکټ د ورتلو حادثه تازه د افریقا د کرکټ ملي لوبډله له 12 کلن ځنډ وروسته د هیواد ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان او سویلي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ او درې شلوریزه لوبه ترسره شي. د لوبو د لړۍ به د رواني جنوري په 26مه پیل کیږي. د کرکټ د مشهوري ویبپاڼې کرک انفو د راپور پر بنسټ دا سیالۍ به په چې راولپنڈی او لاهور خارونو کې ترسره شي. دا له 2008 او اتم کلونو وروسته د سویلي افریقا لوبډلې لومړنی سفر دی چې پاکستان ته کوي. پاکستان ته د سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې ورتګ ته پاکستانیان ځکه خوښتي چې فکر کوي په دې سره به په دې هیواد کې یو وار بیا نړیوال کرکټ پیل شي. په دې هیواد کې وروسته له هغې نړیوال کرکټ بند شو چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور ښار کې د سریلنکا په لوبډلې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې چې لامل یې یو شمېر لوبغاړي ټپیان شول. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو ل ازادي راډیو نه د لوبو ل میدان او نيزه خبرونه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په اماراتو کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې او اوس ټاکل شوی چې پروان کال کې د عمان، بنگلاديش او هندستان په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د دې یو شمېر نور مسایلو په اړه مې د اولمپیک د ملي کمیټې ل سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کړې او په سر کې مې په بامیانو کې د واورې په سر د سکی سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
سکی په افغانستان کې خصوص په بامیانو کې یو دغه ولایت څخه د زیاترین کلبونه دي. هلته زموږ شپږ د سکی د لوبو کلبونه دي او دا تورنمنت چې د هر ټیم نه 15 یا د هر کلب نه 15 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. لومړنۍ سیالۍ چې په لاره واچول شولې او په راتلونکي کې هم تر مارچ میاشتې پورې د پسرلي تر راسیدو پورې به په بامیانو کې مختلف نور د سکی او د سنو بورډینګ مسابقې په لاره اچوو.
پوپلزی صاحب، په بامیانو کې چې دا کومې د سکی لوبې ترسره شوې، دا زموږ د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د سکی د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د پیدا کېدو په برخه کې څومره همکاري کوي په ولایتونو کې دغه ډول لوبې؟
په مجموع کې د سکی د وړتیا لپاره، د سکی د شهرت لپاره په افغانستان کې لوبې په لاس اچول یو ښه طریقه، یو ښه لاره ده. او نور لوب به همی انشاءالله دا انتخابی د بامیان د کلبونو ترمنځ مسابقه وي. سرتاسری لوب به یو څو موده وروسته د فبروري په میاشت کې وي او په زمن کې نه تنها په سکی کې بلکې په سنو بورډ بخش کې وي چې د تختی په سر یو لوبه ده چې په واورې په سر باندې کیږي. او پلان موده ده چې یو فیستیوال هم ولرو د ژمنیو لوبو لپاره په بامیانو کې. او پرون د شنبه په ورځ باندې هم یو کلب په کابل کې د جنکیانو د سکی د کلب پرانیستل شو او دا کلب جوړ شو چې په راتلونکي کې چې کله واوري وشي دی به ان شاء الله چې په دې کې مسابقې به هم په لاره شي.
په پلزې صاحب کې لسکی نه راشو د افغانستان د فوټبال د لوبډلې په لور باندې په اماراتو کې د افغانستان د فوټبال لوبډلې تمرینی کمپ درلود. تمرینی کمپ پای ته رسیدلی دی، له دې نه وروسته لوبډله په کومه خوازي او له کومو نورو لوبډلو سره سیالۍ لري؟
افغان لوبډله په دوبۍ کې وه، امارات متحده کې وه، د تمرینی کمپونه یې په هغه ځای کې وو. 15 ورځې هلته تمرین دپاره تللي وو او راتلونکي لوبې به د کستمیه د آسیا د جام او د نړیوال جام دپاره یي چې یو لوبه یې د عمان سره پاتې ده، یو لوبه یې د بنګلادیش سره، یو لوبه هم د هندوستان د ملک د فوټبال ملي لوبډلو سره ده. او امکان لري چې د مارچ په میاشت کې دا سیالۍ ترسره شي، خصوصا که دغه د کرونا او د سفرونو د تګ راتک د پر زمينه ورته مساعده شي.
عمان او بنگلاديش سره چې موږ کومي لوبي لرو دا د آسیا جام ته د لار موندنې په هدف باندې دي.
د آسیا د جام د پر هم دي او د نړیوال جام د پر هم دي، د دوړو د پر دي. بله،
کدا دواړه لوبي موږ ګټو نو افغان لوبډله به مخکې تک کوي په ځانګړي ډول آسیا جام ته. کت څنګه
کچری د عمان سره تا مساوي شو او د بنگلاديش او د هند نه یو ګټو نو اصل څه ده به موږ دوه پړاو ته لاړو د افغانستان ملي د فوټبال ملي لوبډله. او کچری د کچ په خوانی لوبه د عمان سره چې کوم شوی و باغی کې عمان هغه لوبه ګټلې و نو چانس زیات ده که دویم تیم هم شي امتیازونه به بیا مقایسه کیږي او امتیازونه به ګوري چې څو امتیازونه لري. نو امیدوار ډېر زیات یو تیم ډېر ښه ده دغه تمرینی کمپ چې په امارات کې و د دې خاطر و چې د عمان آب هوا او د امارات آب هوا منظمه ده او د موږ وړاندیز هم دا دی چې ملي لوبډله بنگلاديش ته لاړه نه شي بلکې بنگلاديش هم عمان ته راشي، افغانستان هم او د هندستان لوبه هم او ټول لوبې په یو ملکی تر سره شي، د افغانستان میزبانی به هم په عمان کې وشي.
ډېر زیات مننه په پلزې سی. یو بل پښتنه د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ دغه لوبې چې موده وړاندې افغانستان له هندستان نه قهرمانی هم ګټلې وه څو کاله کېږي چې نه دي شوي، دلیل څه دی؟
یو دلیل خو دا دی چې دغه د منځنۍ آسیا بعضي لوبډلې ډېرې پیاوړې دي لکه ایران، لکه قزاقستان تاسو او ایران ګوري چې هغه همیشه په نړیوال مسابقو کې په خصوص په آسیایي کې په لوړه سطحه باندې دی او دغه نور ملکونه چې دي سطحه یې نسبتا ټیټه ده. زمونږ وړاندیز د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون ته هم دا و چې تاجکستان باید میزبانی وکړي او دا سیالۍ بیرته باید شروع شي. دا د ورزش او په خصوص د فوټبال د پیاوړتیا لپاره یو اساسي رول لري او په زمن کې منطقوي سیالۍ ته نه تنها دا چې د لویانو دپاره لوی لوبغاړو دپاره بلکې د ځوانانو او نورو ځوانانو مسابقې هم په خو په لاره چول شوي بلکې زیات شي باید.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزه اوس هم د نیزبازۍ په اړه دا مطلب. نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملی لوبه ده چې خلک یې ډیر خوښوي. هماغه چې وزلوبه د هیواد په شمال کې ډیر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هیواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبی سیمو په خلکو کې هم په ډیره مینه رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینه په دې لوبه لاس پورې کوي، خو اصلي سیمه یې لویا پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټور خلکو لخوا ترسره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوی چې دغه لوبه د دښمن په لښکرو باندې د یرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزبازی په لویو ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبي بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبي د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي واټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر آس پار لوبغاړي د لیکي لپایل چې تر میخونو پورې 200 متر واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زړه پورې او غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېدل په چټکۍ او مهارت سره د نیزی سوکه چې له تیری اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننباسي او د مټ په زور میخ لزمه کې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه لزمه کې راوباسي ګټون کې بلل کیږي. د نیزی اوږدوالی چې لکلکو یا بانګسي لرګیو څخه جوړیږي 2 متر وي او پنډوالی د 10 سانتي متر په شاوخوا کې وي. د نیزی څوکه په رخلرونکي او تیزی اوسپنې پوښل شوې وي. نیزبازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خوا به په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د نمانځنې په موخه په حضوري چمن کې د نیزی لوبي جوړې دي چې د دولت لوړپوړو چارواکو به پکې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبي نندارې ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان د پزړه پورې لوبه په ډیره مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې بعد د ملي لوبې نندارې ته د هیواد لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد پخوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به یې په ډیرو ډالیو نمانځل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.